یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزني په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامي چې اماموتو وایي د غزني پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیش کړی دی. د غزنی له ښاره خبریالان وایي نن سهار ځینې دوکانونه بیرته پرانیستل شوي دي. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو په حمله کې دیرش عسکر او پولیس وژلي دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي تر 2022 میلادي کال به د هند فضایي ماموریت پیل شي. پوره خبر نواوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو ویلي چې د غزني پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته چې په سیمه کې راګیرول زیات تاوان رسولی دی. د تدامي چې اماموتو په حواله خبر پاڼه کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره یونامات خبره سوي ویل سوي چې د غزنی پر ښار حمله په داسې وخت کې چې یووالي ته په افغانستان کې تر هر څه زیات اړتیا ده او مهم دی، خلکو ته داسې عمیق زخمونه ورکړي چې د جدي تفرقې سبب کېدلای شي. د یونامات خبر پاڼه کې راغلي چې له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسېدلی دی. یونامات د ناتایید شوو رپورټونو په حواله د ملکي وګړو تلفات د 110 او 150 ترمنځ لیدی، البته زخمیان هم په دې کې شامل دي. یوناما ویلي چې موثق رپورټونه ورته رسیدلي چې څرګندوي چې د غزنی ښار دولتي روغتون د حکومتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او د ملکی خلکو چې په جګړه کې زخمیان شوي دي پر سر اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په غزنی کې باید جګړه ژر تر ژره بنده سي. په غزنی کې یو شمیر خبریالان وایي چې نن سهار ځینې دوکانونه بیرته په ښار کې پرانیستل سوي او یو وګړی لیدل کیږي چې له خپلو کورونو راوتلی دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ژوند د عادي کېدو په حال کې دی او په څو ورځو جګړه کې 15 ملکی وګړي وژل سوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د غزنی په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سلو په شاوخوا کې وګړي وژل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر ښار په حمله کې ځانونه د ملکی خلکو په کورونو کې پټ کړي ول او له هغه ځایه سنګرونه نیولي ول چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ټکنی کېدو سبب سول. په بغلان کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې چې دیرش اسکر او پولیس پکې وژل سوي دي. اسوسییټډ پرس او رويټرز خبري اژانسونو د معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبر کړی دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد صفدر محسنی اسوسییټډ پرس ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې دوه پوستو ته اور واچاوه او حمله څو ساعته دوام وکړ. دا مسله په ولسي جرګه کې د بغلان وکیل دلاور ایماق تایید کړی ده. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار ویلي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس په قلات کې وژل سوي دي. د معیار په وینا وسلوالو طالبانو نن وختي په قلات کې پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې څلور پولیس پکې ووژل او درې تنه زخمیان شول. د زابل د پولیسو مشر اسوسییټډ پرس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړې څو ساعته دوام وکړ او له وسلوالو طالبانو سره درنې وسلې په حمله کې وو تنه وسلوال وژل سوي او 15 تنه زخمیان سوي دي. او د افغانستان د کورونی چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی وای هڅه کوي چې نن د کابل کندهار لوی لار د موټرو لپاره پرانیزي. شاغل ابراهیمی نن ازادي رادیو ته وویل
دا لوی لار امنیتي لحاظ باندې بند نه ده، بلکې د وطن دښمنانو د مخور په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو، د میدان وردګو په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو چې امنیتي ځواکونه د پلونو د بیرته جوړولو په پروسه باندې اخته دي، او دا پلونه چې جوړ شي که خدای غوښتي وي نن دا لویه لاره هم خلاصه شي او د خلکو ستونزې به حل وفصل.
په غزني کې د ازادي راډیو خبریال به وروسته نور جزئیات وړاندې کړي. تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوریده. هند صدر اعظم نریندر مودی وای په 2022 میلادی کال کې به د هند فضائی ماموریت پیل شي. نریندر مودی نن د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دا وینا کړې ده. مودی وویل یو سړی یا یو ښځه به په 2022 میلادی کال کې فضا ته واستول شي او د هند ملي بیرغ به له ځان سره یوسي. مودی وویل هند به تر روسیې، امریکا او چین وروسته څلورم هیواد وي چې په فضا کې به خپل داسې ماموریت لري چې انسانان پکې دي. هند چې له چین سره په دې برخه کې سیالي لري په تیره یوه لسیزه کې پر دې مسله زیاته پانګونه کړې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2019 میلادي کال کې به د فضایي تحقیقاتو لپاره له سورلۍ پرته سپوږمکۍ فضا ته واستوي. دا سپوږمکۍ چې د چاندریان دوه نومیږي د سپوږمۍ پر مخ به ګرځي او معلومات به راټولوي. او د ایران لملاتړه برخمن د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله وایي د امریکا له بندیزونو سره سره یې ډله له مخکې پیاوړې ده او ژر به په سوریه کې د اوږدې جګړې بریا ولمانځي. حزب الله ډله له ایران سره په خوا کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي په سوریه کې جنګیږي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ول ولید. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې وسلواله طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه د هغو راپورونو په اړه چې وایي په د غزني په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و. د وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری دې مسایل مطرح شوه.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمه ییز پولیس بیا وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې په کلکه مقاومت کوي خو حکومت له پامه غورځولی دی.
مرتي مهمات نه راکولې، مرتي کومک نه راکولې، تعجب سره موږ خپل زور ولې تعجب موږ مات کې ماتم ورکړ.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي د اسرائیل او سوریې د پولې په منځ کې ملګرو ملتونو د سوله ساتو له ګزمو سره مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ونیس پروګرام درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې وسلوالو طالبانو په بغلان کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت پولیس او سرتیري وژل شوي دي. دغه حمله وسلوالو نن سهار وختي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دې حملې او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې نه پولیس او 15 سرتیری په دې حمله کې وژل شوي دي. نور به د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال بشیر احمد غزالي نه واورو چې همدا شیبه سره د ټلیفون په لیکه د غزالي صاحب خبرونه ته خره غلاست د دغه حمله د جزئیاتو په اړه نور معلومات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت اوسې. دا پیښه پرون شپه د بغلان مرکزی ولسوالۍ فرالدین امنیتي دیس کې رامنځته شوې او د ډاکټر صدر محتمی د بغلان ولایتي شورا په وینا په دې پیښه کې اته دېرش سرتیری چې د اردو او پولیس محلي دي وژل شوي دي او څو نور سرتیری هم زخمیان دي. امنیتي مقامات تر اوسه کوم خبر نه دی کړی، خو ډاکټر صدر محسنی وایي چې تلفات طالبان هم ډیر تلفات لري خو دقیق رقم معلومه نه ده. د بل خوا د الله مجاهد طالبان وایان ویلي چې دوی په دې پیښه کې نه دیرش اردو او محلي پولیس سرتیري وژلي دي.
لمخ کې د دغه حمله په اړه آیا چارواکو خبر درلود او آیا مخکې خو هم بغلان کې ډېر حمله شوی مرکزی بغلان دغه پوسټه دغه حمله چې پیښه وي د څومره مهمه ده د ټول مرکزی د بغلان لپاره
د تر صفدر مخکنی خبر اعلان دوی چې دا بیز د تعدیدات پر وړاندې وو خو مقامات کوم توجه نه کوي.
بله بشیر احمد غزالی له تاسو نه مننه. تر اوسه پورې د دغه حمله په اړه لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریک کړو. خو له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې پر د ملي اردو پر یوې اډې د وسلوالو طالبانو د پراخ برید په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د بغلان د ولایت شورا رئیس ویلي چې په دې حمله کې اته دېرش پولیس او سرتیري وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې غزنی لا تر اوسه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر اختر محمد ابراهیمی نن د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي او ښار بیرته عادي بڼه غوره کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ابراهیم صافی هم په غزنی کې دی. همدا شیبه زموږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. صافی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله ابراهیم صافی
سلام تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته
مهرباني ادامه ورکي
وزماغه اوري
بيخي اور مهرباني
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه موږ هم دا اوس د غزنی ښار د بالاحصار سیمې ته ولاړو. د سیمې لمنې تقریبا د وسلواله طالبانو پلاس کې وي. اوس په دغه ځای کې امنیتي ځواکونه دي. د دوی وایي چې دغه ساحه اوس د وسلواله طالبانو نه پاکې شوې دي او د دوی پلاس کې دي.
بلې په مجموع کې
همدارز د ښار په بیلابیلو سیمو کې موږ وګرځیدلو. عام خلک راوتي دي خپلو دوکانونو ته. دوی هغه د پخوا په څیر د اوسیدونکو د غزنی ښار د اوسیدونکو په خبره د پخوا په څیر خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دوی وایي چې سره له دې چې دلته یو جګړه تیره شوه خو دوی مجبور دي چې خپلو کارونو ته راووځي. سره له دې چې تیره ورځ موږ هم د غزنی د ښار په یو شمېر سیمو کې وګرځېدلو. دوکانونه نه وو خلاص. څوک نه ترسترګو کېدل. خو د تیری ورځ په پرتله نن په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. خلک تګ راتګ کوي. بل انګلیسي
بل صفای صاحب د وسلوالو طالبانو کوم حرکتونه خوځښتونه د ښار په لمنو کې لیدل کیږي کنه؟ مخکې امنیتي چارواکو ویلو چې دوی له ښار ایستلې څنډو کې خال خال ډزې کیږي یا نښتي کیږي. آیا اوس وضعیت هم دا ډول ده؟
نه هغه چې یو شمېر رسنیو نشر شوي وو د ښار په سیمه کې د تېرې ورځ را په دې خوا د ډزو غږ نه اورېدل کېږي. دا همدا اوس هم موږ یوې سیمې ته روان یو چې ویل کېږي هلته سخته جګړه شوې وه. حتی د ځینو امنیتي سرچینو له قوله چې هلته د وسلوالو طالبانو نه ځینې اصلحې پاتې دي. نو دا اوس موږ هغه ساحې ته روان یو. د پرون راهیسې کله چې موږ پرون راغلو سهار خال خال ډزې کېدلې. ولې نن تېره شپه او د سهار راهیسې وضعیت بیخي سم دی. څه نه تر غوږو کېږي. نو هغه ساحې ته چې موږ لاړ شو بیا به انشاءالله د اوریدونکو سره نور معلومات هم شریکو. یاد دې وي چې موږ د غزنی ولایت روغتون ته هم لاړلو. د غزنی ولایت په روغتون کې هلته یو شمېر زخمیان هم وو. د غزنی د ولایتي روغتون مشر سجی رادیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تقریبا 230 کسان چې زخمیانو د روغتون ته راول شي او سره لدې چې دویل چې موږ سره هغه څه چې لازم وو د درملنې لپاره نه وو د همدار از ویل چې دلته تقریبا شاو خوایو 150 جسدونه راول شي او چې پاغي کې حتی د وسلوالو طالبانو جسدونه هم وو چې دوی د سر صلیب لاره د هغوی کورنۍ ته تسلیم کړل.
بلې صفای صاحب، تاسو د وسلوال طالبانو د جسدونو لاسي راپور نه ورکول شوی چې د وسلوال طالبانو په لیکو کې ځینې بهرنیان په تیر بیا پاکستانیان هم جسدونه موندل شوی دی او د هغه موضوع چې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید جدي تعقیب کړي. تاسو چې مقامات سره چې امنیتي چارواکو سره غږیدلی یاست، آیا څه مو اوریدلې دي چې داسې جسدونه لاسته ورغلي دي؟ د هغه اسناد او شواهد چې د افغانستان حکومت لیدا کوي چې وایي پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی؟
بالکل، دا د کورنۍ چارو وزارت ارشد معین ابراهیمی صاحب هم دغه یادونه را سره سهار په مرکه کې چې موږ ورسره لرله هغه هم ویل چې په دې کې پاکستانی چچنی او یو شمېر نور اتباع په دغه ډله کې د وسلوالو طالبانو شامل وو. دوی همداراز ویل چې یو شمېر اسناد له افغان امنیتي ځواکونو سره شته دي چې دوی په جیبونو کې حتی هغه اسناد موندل شوي دي چې دوی د چچن دي یا چچنیایي دي یا هم پاکستانی دي. نو دوی ویل چې دا به موږ له رسنیو سره هم شریک کړو. دوی ویل چې یو شمېر ویډیوګانې دي چې هغه به هم له رسنیو سره شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دا مهال ټلیفوني شبکې کار نه کوي، یوازې تیره شپه د روشن شبکې کار وکړي. حتی داسې خلک لیدل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه او یو شمېر نور هغه کسان چې دلته راغلي دي بیرته د خپلو ځایونو ته نشي تللی، هغوی د ټلیفون په لټه کې دي چې مثال خپلو کورنیو سره په څه ډول سره دوی اړیکې ټینګې کړي. دغه موضوع ما د غزنی له والي سره هم شریکه کړه. هغه ویل چې په نن تر مازدیګره دوی هڅه کوي چې د ټلیفوني شبکو دغه ستونزه هم حل کړي او خلک وکولی شي چې د خپلو کورنیو سره په اړیکه کې شي.
بله ابراهیم صافی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال له غزنی را سره او د غزنی د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو هر شیبه تاسو د افغانستان د مهمو پیښو څخه خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د غزنی د جګړې موضوع بیا هم تعقیب او وروسته خو اوس به نجه صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کی.
په بادغیس ولایت کې د سلر وشتو بیلابیل پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د بڼوالۍ، مالدارۍ او اوبو لګولو په برخو کې دي چې عملي کارونه به د بادغیس په سلور ولسوالیو کې پیل شي. نوموړي وویل په راتلونکي کې به دغه پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي. د ښاغلي رستمی په وینا د دغو پروژو د پلي کېدو هدف دا دی څو موجوده ستونزې په ځانګړې توګه د اوبو لګولو په برخه کې شته ستونزې هواری شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا د دغو پروژو لګښت 18 میلیونه افغانۍ اټکل شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت په کابیسا کې د 1.4 میگاواټو په ظرفیت وو په ترانسفرمري فعال کړی. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ترانسفرمرونو په فعالیدو سره نږدې 1500 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي. د نوموړي په وینا په دغو ترانسفرمرونو 23,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. د برېښنا شرکت په وینا د روان کال تر پایه پورې به د دغه ولایت 26 نورې سیمې هم له برېښنا څخه برخمنې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداري 592 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله دې چې بیا هم د افغانستان موضوعات ته بیرته مخ کړو. یو نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي پاوزه د سوریا او اسرائیل ترمنځ پوله کې له ملګرو ملتونو سره مرسته کوي. د اسرائیل او سوریې په پوله کې له ډیرو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو سوله ساتي، ځای په ځای د خود سوریې جګړو دا سیمې هم اغیزمن کړي دي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. سروان صاحب، د روسي چارواکي چې البته روسي چارواکي دا څرګندونې کړي دي، څه ویلي؟
نوری صاحب، د روسیې د پوز دغه جکپوري جنرال ویلي چې په سوریه کې د دغه هیواد پوز په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو سوله ساتو سره د سوریه او اسرائیل د پولې په اوږدو کې د جولان په لوړو کې د غزمو د بیا پیلولو لپاره له ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي. د روسیې د پوز جکپوري چارواکي بریج جنرال سرګی کورالینکو سیمې ته له سفر وروسته پرون سه شنبه د روسیې په دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړ. موبایل د روسیې بیرغ په دې سیمه کې د سولې او امنیت تضمینونکی دی. د ده موبایل چې تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له کتنې وروسته د اسرائیل او روسیې چارواکي په منظم ډول له یو بل سره خبري کوي. کورالینکو همداراز ویل د روسیې د پوځي پولیسو عملیات د اسرائیلو د امنیت له خوندیتوب سره مرسته کوي.
اصلا روسیه په دې اقداماتو څه غواړي؟
د سوریه او اسرائیلو په پوله کې د ملګرو ملتو د سوله ساتو تر څنګ د روسي پوځیانو حضور ظاهرا د دې شودنه کوي چې مسکو په سیمه کې د روسي د نفوذ د زیاتېدو او د غرض د اسرائیل او سوریه ترمنځ په اوږده اختلاف کې د منځګړتوب د رول د اخیستلو هڅه کوي.
روسي پوځیان د سوریه د سیمې ته څنګه او څه وخت ورسېدل؟
دا سیمه تر تیر کال پورې د بشار اسد د رژیم د مخالفانو په لاس کې و، خو روسي ځواکونو د بشار اسد له متحدانو سره د دې سیمې په نیولو کې مرسته وکړه او هلته ځای پر ځای شول. روسي جنرال کورالینکو وایي چې د روسي پوز په دې سرحدي سیمه کې د تلاشۍ څلور پوستي جوړې کړې دي. د همول چې روسي پوځیان د ملګرو ملتو له سوله ساتو سره نږدې تماس لري.
اسمه څرونه له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکمو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی، وایي د افغانستان حکومت دا موضوع باید جدي تعقیب کړي. دا څرګندونې د دې جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وکړې. وی ویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چچنیانو، ازبکستانیانو او تاجکستان د اتباعو تر څنګ د غرض پاکستانیانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک ویلي وو چې اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. افغان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخلت موضوع حساس ده او باید افغان حکومت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. ښاغلی عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کسانی که منصوب به نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تاسیس کنیا گرفته تا ازبکستان تا تاجیکستان، اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستان است که چنین مواردی را در این فرصت مستندسازی بکنند و نه تنها که به حکومت هایی که افراد اوجا از طرف ایشان و یا اتباع ایشان در افغانستان می جنگند به وای اسناد راشه، بلکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شود.
دا په داس حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لړپوري غړي افراسیاب خټک هم ویلي و چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون او مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي و کچېرې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري، نو د نوموړي په خبره دا به د 1990 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشي جنگیالي او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي چې د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستانی اتباعو جسدونه ترلاسه شوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني تروریستان هم موجود وو چې په هغه کې پاکستانیان، د چینیا هیواد، د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلی رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکوي، خو ویل چې د غزنی د جخار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه له لاسته راوړنو بلل سوې ده. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشری مرستې انتقال سوي، او همدا شان به له جګړه ځپلو خاریانو سره مرستې همدا شان دوام ولري. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان ولسی جرګې د هغو راپورونو په اړه چې وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیانو هم ګډون کړی و، وایي د افغانستان حکومت باید دا موضوع جدي تعقیب کړي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اروزګان د افغانستان یو بل نه آرام ولایت چې تل د ناکراری راپورونه ورکول کېږي. اکثرا په سیمه کې سیمه ایز پولیس هم د حکومت له بېغوري څخه سر ټکوي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال یو شمېر سیمه ایزو پولیسو سره غږېدلی چې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
سیمیز پولیس له جګړې څخه د تښتیدلو ملکی خلکو په خټین کورونو کې ناست دي. د دې درې ملګري لیدل کېږي چې د دیوالۍ په سوري کې د ټوپکونو خولې شي او سیمه څاري. د دغه پولیسو د ساتنې په مخه دغلته کوم خاص تحقیقات نه دي جوړ شوي. دوی یوازې دغلته د ملکی خلکو په کورونو کې ځان ساتي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه سیمه ییزو پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
نن مې بلاد شلنګر د کړې وته دنګ مرته مهمات نه راکولې، مرته کومک نه راکولې. تعجب سره موږ خپل زور وري، تعجب موږ مات کې ماتم ورکړ، پر موږ ډبې بدنې را پټاو، ډبې پر موږ راوغورې، ګنشتانې پر موږ راوغورې. نه لر وته مې چې نه دغه جابو ماته و، هغه توپک دې خپل ویني ودانه په کاز نور مهمات چې مرته مهمات راکې، موږ پالیاتو کې موږ ارتونی همکاري کو، ځانونه وژنه په خپل وطن کې وزنه کړی مې یو ځین کړی مې.
نو مې شاولی دی دندمو په داده کوټوالو کې ده. موږ دغه ته ورور چې موږ سنج دغه دي چې نه مهمات او نه موږ یو وسایل لرو، نه موږ خورکې ده چې کو مثلا د پرشو نه دی او توستې و د ټولو شان سره موږ مخامخ چې موږ د بل په سرای کې د بل په شان کې گزاره کو.
د جګړې په دغه لومړی کرښه کې د دغه سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ فاصله دغلته یوازې 100 متره ده. دغه سرتیرو ازادي راډیو ته ویل کې دولت مهمات ورنکړي او اکمال یې نکړي، نو طالبان به ژوند دی سي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې پر مخ پرتیستون زیور تاواری کړي.
نو که زموږ ایمایا ونه شي، زموږ موږ ته یو نور یو سلاوی یا مهمات یا یو شی مو پرنشي، نو طالب دښمن دی راځي، هغه موږ ته نورم په موږ هغه پیاوړی دي. موږ موږ به هیڅ شی لرونه کوي ولرو، خو موږ ته یو ځای دی نشنی ولای، یو کیلومتر موږ نور په مختګ دسی د پچابک حالت کې ولای شو.
یا دا کمر باندې په دغه سره کې موږ وسیرو، دا ځای کمر باندې زموږ مخته پوښتنه نشته، خو موږ نور ستند نه لرو. موږ دا ستند چې موږ مهمات کمزورې دي، زموږ شان کمزوري دي، نور موږ نور شتون نه لرو، موږ سامان نور مشکل نه لري. خو ځکه چې موږ ته مهمات راوړې شي، موږ په مهمات فرور سم باز موږ کولای شو چې مخ ته نور مورتیر شو، موږ خپل پوسټه ور مخته کو، کمربند مخته وسکو.
ازادي راډیو د دغه سرتیرو ستونزې په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت رئیس عبدالصمد شم سره شریک کړي.
چې د دوی سره مشکلات خو موږ هغه د مهمات چې دوی د دشمن سره مقابله وکړي هغه د مهمات ورکو مګر د خرڅلاو مهمات بیا نه لرو چې زه دوندر مهمات دوی ته تقسیموم چې د دوی د ضرورت په اساس باندې او د دوی د مجبوریت په اساس او د دوی په ساحو کې ضرورت وي د غوندر محتریت په ټول افغانستان کې ښځشونه نه لري لکه په روزګان کې چې لري
د جګړې پر لومړۍ کرښه دغه سیمه ییز پولیس پر داسې مهال د مهماتو غوښتنه کوي او دا وایي چې طالبان به ژوندي وي چې ځکه په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی
په اورزګان کې د سیمه ییزو پولیسو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخت مقاومت کوي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي دا هغه شکایتونه دي چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تل تکرارېږي څو ورځې مخکې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې اډې پوځیانو شکایت کړی و چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي دوه ورځې وړاندې دغه اډه وسلوالو طالبانو ونیوله په لسو ډېر د ملي اردو سرتېري ووژل او روس هم په لزګونو لا درک دي په همدې سره د خبرونه دوهمین مې ته ورسېدو لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونیس پروګرام د تخبرو خو اوس فرشته جلزی ته ورکو چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
په افغانستان کې د مرګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې امامت ویلي په غزنی کې حمله ملکی خلکو حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته ډیر زیان رسولی دی یا امامت ویلي په غزنی کې باید جنگ بند سي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر دوو پوستو حمله کړې چې د رپورټونو په حواله دیرش تنه پولیس او عسکر پکې وژل شوي دي خبری رسنیو په سیمه کې د چارواکو په حواله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه دوو پوستو ته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ور اچولی و وسلوالو طالبانو د حملې مسئولیت اخیستی دی د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې د حملې پر مهال د ملکی خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي وو او سنګرونه یې جوړ کړي ول چې له امله یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنای سو د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع د ایران مازرت وړم د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي چې په 2022 میلادي کال کې به د هند فضایي ماموریت پیل شي هغه دا خبره نن د اگست په 15مه چې د هند خپلواکۍ ورځ ده کړې ده مودی ویلي یو سړی یا یو ښځه به په 2022 کال کې فضا ته واستول سي او د هند ملي بیرغ به له ځانه سره فضا ته یوسي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني زاود نافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې 2000 لیټره هغه تیزاب نیول سوي چې د نشې موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخستل کیږي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلومله استاس پام د نشي مواد په برخ کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي
د بلخ ولایت پولیسو درې کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله ایزدیا رسنوی ته وویل چې دا درې کسان د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول له نیول شوي کسانو سره نږدې 2 کیلوګرامه چرس 210 ټابلیټ کا ګولۍ 200 امریکایي ډالر او تر 14000 ډیر افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه شوي وي په بدخشان ولایت کې یو کور څخه په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کشف عامر نصر احمد جهانگیر د سه شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مخکنیو معلوماتو مخې پارګو ولسوالۍ کې د یو کور د تلاشي پر مهال 250 کیلوګرامه تریاک ونیول یاد دی چې د نیول شویو نشي موادو په تور څوک نه دی نیول شوی له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د یو وتی عملیاتو په ترڅ کې تر یو ټن ډیر نشي مواد نیولې دي د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په 13 ولایتونو کې ترسره شوی چې په نتیجه کې د یو لوی قاچاق کوونکي په ګډون لسګونه نور قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
د دې پیښو په تړاو 115 تورن کسان نیول شوي چې په دې ډله کې درې یې ښځې دي. په نیول شویو کسانو کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی چې د نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکو په کندهار ولایت کې نیول دی.
په نیول شویو موادو کې دوه ډوله کیمیاوي مواد شامل دي چې د نشه یي موادو او نشه یي ګولیو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې یو تن بهر ته د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس 1 کیلو او 202 ګرامه چرس په خپل سفری باکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې دوبۍ ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په دوه ورستیو اونۍ کې 300 کسان د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هند او دوبۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې تېر اونۍ د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 1200 کسانو دوسی د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 11 کسان چې د افغانستان د 15 ولایتونو اوسیدونکي دي د نشه یي موادو په 9 پیښو کې نیول شوي او له دوی سره 6 کیلوګرامه هیروئین، 23 کیلوګرامه تریاک، 195 کیلوګرامه چرس، 14000 کیلوګرامه خشخاش، 115 کیلوګرامه شیشه، 400 لیټره الکولي مشروبات او 40 ټابلیټکا ګولۍ هم نیول شوي دي. دا یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 3 تنو یې غوښتل چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته هیروئین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول شوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
دا په لوی اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول.
په کندوز ولایت کې معتاد ماشومان ډیر شوي دي. له نشو څخه د ځان ساتلو په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
وقایه د مور په بدن کې چی هغه جنه شروع تر سپنګری توپ پورې دا مرحله فرق
د فوزیه خاطره بو وورو چې وای د مینې له خاطره په نشو وخت سوي ده
15 ورځې مخکې چې خلاص وشي سوي وو باور وکم چې پناه در سره ټول ما په باندې جګر خو کور مور ارڅ راچ پات
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
خاورار اوس دا وای چې څه خدمت دی
بس خدمت ده چې غشيان راکا
ته دوی چې زو ګورم چې څه خوب نه وي
ای څوک نشته ما ول شاوخه او کتل او بیا راغلم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترزو هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارول کیږي په پلپسې ډول کاوندوي هیوادونو څخه افغانستان ته راجل کیږي. د هرات امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې قومندان حمید الله نصرت زاده ازادي رادیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د اسید انډروید په نوم 2000 لیټره تیزاب نیولې دي. دا تیزاب د اسلام کلا په ګمرک په داسې حال کې نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ټول هغه مواد چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې دې کار په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته لار هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د هرات ولایت پولیسو د سیشنبې په ورځ د اسلام کلا په ګمرک کې په لوی اندازه کیمیاوي مواد نیولې دي چې له چین څخه ایران او بیا له هغه ځای افغانستان ته قاچاق کېدل. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا د اسید انډرایټ په نوم تیزاب ول چې د نشه یي موادو په پروسس او جوړېدو کې کارېدل او ارزښت یې 2 میلیونه ډالرو ته رسیږي. خاغلی نصرزاده وایي په پام کې و چې دا تیزاب د هیروئین او کریستالو د تولید لپاره د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ ته انتقال شي.
دا په لوی اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول. تر څارنې لاندې موټر چې 40 فټه لوړ کنټینر پکې بار وو او غوښتل چې د پاکونکو مایع موادو په نوم افغانستان ته قاچاق کړي د تلاشی پر مهال ونیول شو او لدی کانټینر څخه د اسید انډراید په نوم 350 د بي تیز افتر لاسه شو.
د ملګرو ملتونو ادارې د ورستی سروې پر اساس ډیره برخه کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي. خو د افغانستان دولت وایي چې د نشئی موادو د پروسس او تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد له گاونډوي هیوادونو په تیر بیا د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. په تیرو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو وکولای شول چې څلوېښت ټنه هغه کیمیاوي مواد ونیسي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کېدل. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې کوکنار یوازې کرل کیږي خو هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار جاتوی چې گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د ترانزیت او قاچاق او اصلي لار ده.
افغانستان خود تولید کننده
مواد افغانستان د خامو نشئی موادو یا تریاکو تولیدونکو هیواد دی خو کله چې له تریاکو څخه نور نشئی مواد جوړیږي د دې نشئی موادو د جوړیدو لپاره یو ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا ده چې د مواد په افغانستان کې نشته. د افغانستان نشئی مواد یو نړیواله غوښتنه ده چې په دې برخه کې گاونډي هیوادونه مهم رول لري او دا مواد له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د گاونډي هیوادونو په مرسته قاچاق کیږي. د غډول کیمیاوي مواد هم د سیمې هیوادونو لپاره افغانستان ته راوړل کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو ترڅنګ د نشئی موادو د تولید د ډیروالي سبب هم ګرځیدل دي چې د سیمې ستراتیژي په نوې طرح کې د موضوع ته جدي پاملرنه شوې ده. د دې طرح پر اساس به گاونډي هیوادونه مکلف وي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
محمد ایاس ته نکو چې په هرات کې د نیول سوو تیزابو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د معتادو ماشومانو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې د ماشومانو معتاد کېدلو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې یو شمېر ماشومان د مهاجرت پر مهال معتاد شوي او ځینې نور بیا د خپلو کورنۍ لخوا په نشو اخته شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
پر مخدره توکو د کوچنیانو اعتیاد د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له داسې پیښو سره مخ شوي دي چې په کوچنیانو کې پر مخدره توکو د اعتیاد د نښو او نښانو ښکارندوینه کوي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګروپي صحابي ما با طفل رو بری شدن که عمر از او بیش از 10 سال نبوده او ما تخمید
سمیس کارتون که لذات ماشوم سر مخشوی چې عمر له لاسو کالو څخه پورته نه وو خو پر مخدره توکو معتاد شوی وو. او برسیر پر دې د امام صاحب ولسوالۍ څخه هم یو ولس کلن معتاد ماشوم دلته د درملنې په خاطر راوړل شوی وو او هغه په ایران کې چوپانی کوله او هلته یې چې کوم کس چوپانی کوله نو د هغه شخص لخوا جبرن پر مخدره توکو معتاد شوی وو. ښاغلی میاخیل وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوچنیانو ترمنځ د احتیاط ترویج دوی سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې دغه شمېر ماشومان د خپلو کورنیو له لورې معتاد شوي دي.
در یکې دو ولسوالۍ کې نامشه احتراما نمیگیریم در روژه هم این مردم برای اطفال خود تریاک.
د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د احترام په خاطر زه یې نوم نه اخلم ځینې غالۍ اوبدونکې ښځې د خپلو کوچنیانو ته تریاک ورکوي تر څو هغوی بیده شي او دوی په ډاډه زړه غالۍ واوبي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د مدني ټولنو د شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم پر مخدره توکو د کوچنیانو د روږدېدلو مسلې سخت اندېښمن کړی او پر کورونو یې غږ کوي چې له خپلو کوچنیانو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو پر دغې کرغېړنې پدیدې روک نه شي.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندوز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورده
زموږ په ټولنه کې اعتیاد له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې موږ یې بېلګې په کندوز کې لرو خو تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته شوي او حتی له دغو ماشومانو څخه جنسي ګټه هم اخیستل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر ځوانان چې اوس مهال د کندوز د روغدو کسانو د درملنې په روغتون کې د درملنې لاندې دي وایي چې مخدره توکي د انسانیت ضد پدیده ده ځکه انسان له خپلوانو او ټولنې څخه جلا کوي. شاه رسول چې اوس مهال د درملنې لاندې دی هغه د خپل په تیروتنو پښیماني څرګندوي.
اینجا خوب بسیار خوب تداوی میکنم و مردمه دیگه هر چیزی موجود برابر است نظم نظام
موږ دلته د درملنې لاندې یو او موږ د شفاخانې ټول اصول پر خپل ځان پلي کوو په خوا چې متاد وم د ټولنې خلکو را باندې خندل او اوس احساس کوم چې روغ شوی یم د کندز یو شمېر مدني فعالان د مخدره توکو د اضرارو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیاو نشتوالی د روږدېدو ستر لامل بولي او زیاتوي چې پر مخدره توکو د کوچنیانو او د ځوانانو روږدېدل به د هیواد راتلونکي لپاره ډېر ګران تمام شي دوی پر دولت غږ کوي چې د دغې شومې پدیدې په اړه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي او ځوانان دې د دغې کرغړنې پدیدې له منګولو څخه وژغوري
په کندوز ولایت کې مو د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړئ
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1216 مزنی سپو خبريږي اوس بل نشو څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو خبري وکړو طبي ډاکټران وایي چې ل نشو څخه ځان ساتنه په کوم ځانګړي عمر پورې اړه نه لري باید د کارته ل نوي زیږیدل ماشوم څخه نیولې بیا تاسو مجرتو پر پام وسی دا چې وقایه کوم ډولونه لري باید د وقایې په برخه کې کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي او ل نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پښتلې چې سړی څنګه له نشو څخه ځان ساتلی شي
وقایوي لرچر شخص پورې مړه لري او د جامې پورې مړه لري اول ذهنونه باید روشن شي د مخدره مواد هغه کوم اضرار چې دي دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامه کې باید لوړ شي بل په مکاتبو کې محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې بل دولت د خونه هغه کوم امنیتي کسان چې دي دا ډېر مهم دی چې د سرسي کم کې مخدره موادو ته چې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر چې ماښام پورې ویده کېږي دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نظارت وکړي د خپل دغه ځوانان فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمينه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ته یا مثلا ډېر پلرونه دي خپل ماشوم ته د پیسې ورکوي د دکان نه مت سګرټ راوړي دغه جن چې وقایه دلته ضعیف ده عامه پوهاوی د فامیل ضعیف ده دوم هغه د سرسي د موادو مخدره تاسو ګوري په افغانستان کې یدس یو مسؤون ځای نشته چې مخدره مواد پیدا نشي چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي په رسانو کې په تلویزیونو کې باید وقایوي برنامه چې خلک مواد مخدر ته نږدې نشي مواد مخدر د اسلام دین د نگانه د ملا امامانو وظیفه ده د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ولري چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامه حتی په کریکولومو کې زیات شي په پوهنتونو کې په مکتبو کې خلک تشویق شي مثلا سپورت ته کتابخانې جوړ شي
وقایه کوم ډولونه لري
وقایه په درې بخشو ده یو ابتدایي وقایه ده او یو هغه ثانوي وقایه ده او ثالثي ابتدایي وقایه هغه وقایه ده چې دغه روغ خلک عام خلک هغه جامع روغ خلک مثلا متعلمین دي بزګران دي هر څوک چې دي هغه مریضي په باره کې مهارتونه ورته زده کوي چې څوک وي چې دغه مریض نه تاسو لرې اوسئ بل ثانوي وقایه ده ثانوي وقایه هر هغه خلکو لپاره فوکس کیږي چې دا هغه د خطر فاکتورو لاندې مثلا په مخدره موادو کې ځوانان ډېر ورته مساعد ده بیا هغه ځوانان چې سواد نه لري، بیکاری، ابتدایي مثلا نسوار، اس کی سیګریټ، اس کی هغه ځوانان ورته مسایل چې خراب ملګری لري او دغه ملګری سره ناشته او پاسته کوي. بل په فامیل کې مثلا یو نفر معتاد ده، یعنی دا هغه رسک فاکتور کې هغه خطر کې دوی شامل دي. دته باید هغه منظم برنامه دی وقایوي ورته کې جوړ نشي، هر لحظه دوی د خطر ده چې دوی هغه. بل هغه دریم ډول دی چې هغه تر شری ده یا هغه سالسی وقایه ده. سالسی وقایه هغه وقایه ده چې په مخدره موادو کې یو نفر جوړ شي، د مخدره توکي دوباره اغشته کېدلو لپاره خاص وقایوي مهارتونه دي.
د وقایې په برخه کې باید کومو خلکو یا کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
اول هغه خلک چې هغه خطر فاکتورو ته نږدې دي. مثلا ما مخکې ویلې هغه ماشومان چې معتادینو منځ کې مثلا ګروپو کې ګرځي، د معتادینو د وسایل او سامان آلات، دوی تفریحي وسایل هغه کې استفاده کوي، یا اکټ کوي، یا مثلا پچکاري ټوله، یا دغه اول دوه باندې باید فوکس شي. ولې هغه د فیزیولوژي نه دګانه دوی هغه ذهن داسې یو تنظیم شوی چې هر شی په مورد کې دوی غواړي چې تجربه وکړي، تجسس وکړي او څېړنه وکړي. دوم قدم کې د مختلف عواملو نګانه ځوان طبقه ورته ډېر مساعد ده، دوی فوکس شي. دریم نور باقي خلک،
وقایه په کوم عمر کې باید پیل شي؟ په ماشومتوب کې، په ځواني کې، او که په زوړوالي کې؟
وقایه هغه د مور په بطن کې چې هغه جنه شروع تر سپینګری توپ پورې دا مراحل فر. مور باید وقایه کې چې کوم په بطن کې دغه ماشوم چې ده د ته کوم مواد نسکي، مثلا د خوب ټابلیټونه نسکي، مور باید په نظر کې ونیسي. مثلا مخدره مواد ورته نسکي. وقایه داسې عمر نه لري. زمونږ تاسو په شمالي ولایتو کې یو ماشوم تریاک ورته ورکوي چې د زیدي کور کار پسې. بل مثلا د مکتب د دورې وقایه ده، د کوم معلمان په راځي بیا هم فامیل رول لري پکې، هم کوم چې معلمین دي دوی ته تدریس کوي، دوی ته هغه کوي، دا پکې ډېر مهم ده. فرض مثال یو نفر سپینګیری په سپینګیری توپ خوب پوره کیږي، یو فامیل اوسه ورته یو خوب ګولۍ جوړي وي، دا وخوره چې ویده شي، بل ورځ خودي، بل ورځ بل یو ورځ کیږي چې 15 ټابلیټ د خوب نه وړي، بل ورته مشوره کوي لکتاریا کوته ورکړي، تریاک ورته ورکی، بلاخره تریاک ډیریږي چوبین هغه اخته شوی ده. په
لنه شو څخه د ځان ساتنې په اړه مو له ډاکټر واحد الله کو شان سره د محمد ایاس تر نک مرکه اوریده او اوس ته خاطرې واردی. د زابل ولایت فوزیه چې نږدې 30 کال عمر لري، د محتاجینو په یو نه دولتي روغتون کې بستر ده. دا وایي چې خپل میړه سره د مینې له خاطر په نشو وخت سوي ده. دا چې اصلي کیسه څه ده او دا محتاج میرمن اوس له کوم ستونزو سره مخ ده، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د کلات زابل یم، نوم یې پوزیه. زه اوس د 30 کلنۍ ته رسېږم. مېړه مې ایران ته ولاړ چې راتو تریاکي سو. ډېر وخت به مې جنګ چې دا پرېده پرې نه خو مالکې ته پرې نه دي زم شروع کوم. دای کوشش مې نه ده کړی چې زه جنې تللې یم، دای کوشش مې نه ده چې ما دای جنګ داده سره کړی وي، دای کوشش مې کړی زړلې مې ریخ خپل ځان مې جګر خونه کړی، خدای مې نه ده جګر خونه کړی. ما ټول ژوند کې نه ده د مېړې سره درې میاشتې په خوشحالي تېرې کړې دي، چې دای عملي نه وو زه ورسره ولم، همیشه به جګر خونه ولم. اخر مې وویل چې ژوند مې بیا زه ناسم یې ورسره کېنسم شروع کړم، زه څخه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زه ناسم خلاصه وله. دوی په خاطر باندې مې خپل ځان هم ورته واچاو، اولاد مې هم ورته واچاو، ټول کور په ورکې راسه ډېر په ما باندې ګران وو. ماما زوی مې اوس بیا وای کتل ما سره پوډرې نه چې خدای ته ما په چا مل کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس مې لوا ماتې نه پرېږدي. د خپلو خپلوانو پاته سوله ما، له غمو له خالي لاس چې پاته سوله ما، حالې مې اولادونه له ما بېزاره دي. مخکې بس چېرته تلم اوس یې چېرته هم ناسم تلی، خوله مې لغه خوډه کوله، ټول مې له لاسه ورکړل، ویښتان مې تور و ټول سپین سو، مخ پوست مې سم و ټول خراب سو، کنه ټول ځان مې ضعیفه سو. نه په واده کې شرکت کړی سو، نه په غم کې. 15 ورځې مخکې مې د خاله زو شهید سو وایو، باور وکړه ما شپنه در سره کړې، ټول د ما پال باندې جګر خونه کور مور هر څه را چپاته وو. زه شای پیدا شي حياتي کوم چې نه وینې څه کوي، سیګا چا دې ټول په ور کولې. یو دونه شای به مرخص دې مو درې نه پاره وب کول کی هغه نه مړې نه ځونه. یو دونه شای خو خلاص دې دورې دې باید ولې زه غم نه خور غو دې دې شي غم هم خور دې کول کی هر شای به دې پیګم چې دا شای دې خرڅلاو دې شمسی مو تلویزیون هم وب کول کی هر شای چې ودا ټول مړې دې خاص کړې. خزه مدي نه وینم ماده تلویزیون کوستي وس خاصه عيني کالي به مې دې بل سړي ورجوړو دې دکان دا ما چې بل شنه پیدا پرې کالي به مې ورکو چې دا یو سوري کا هر ورځ موږ دی اولادون سره جنگ مو ته خلک تانه را کوي چې دا دې خپل خو خاص مو تیم پودري ده مې شه خپای وي دیګر خونه یخي دی وراره زوی پیدا سم برکه تی نه ورغره شرمیدم کدی نه پی گز پخپل ځان کی دغه کیګه بس کنه دی ټول په ما باندې پی ته ما چې به بد کی پخ پیش به یو واده پاسمان کی دلته به میغه غار وی دزله به میګ کاش کی لاله و اوس می د کور د شاو زلمه نه وایس وخت سم نشانه ولا کورم کارینو باندې فارسو کنه وخت نشاسه ذاتی ودان کورستی و
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. په میله کې موسیقي، چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهوال بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورځي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښه سوه او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا و اکبر بچیا چیری
داله بابا دلته په غوجله کې غواته واخاچو
ته یو زل دل تراشه
سم ده دادې رازما
سړیا خیریت دی اکبر ته څه وای
چې لکچر سره تراوړي
دی غمګی چرس دی څه یو خوستا چرس موږ ته باکړو
څه ته باشه بابا هیڅ بلا نه وهله
چې دا غم لړلی چرس موږ کور ته راغلی نو موږ خیر نه دی لیدلې آخر به مو مینا راس پیرا کی چه او دور پی پلاس درسی پی چار سوی لگه
داده بابا راغلم چه دوائل
دا پیسی وخلا لانور لالا سخ چاس را تراوڑا
و سریا خپل خوب پده بالا اخته او سالکم پیخته کبی
نا پیخته کیگی بابا لس کالمی پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پی چار سو پسی لگم که پیخته کیده نوز با وقتی لاسی گریتی یا چرسی شوی وای
آره ورځ خو منګای نه ماتیږي خدای مکړه یو ورځ بده زما زوی هم په دې غم لړلو چرس وخته کړی وي
ستا مغزه خراب دی بی ځای اندېښنې کوي
ونو کله چې پلار چرس کوي نو زوی به ولی بد کار بولی
زه خیر دی اوس دا خبرې پرېږدی بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم
دا دې واخله بچیا
وسړیا داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو وخته سي
انور کاکا السلام علیکم
وعلیکم السلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دی څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چې خدا خاورار اوس دا وای چې ته خدمت دی وک
بس خدمت ده ده چې غشیان راکا
ته دریګه چې زو ګورم چې څو خوب نه وی
ای څوک نشتا ما ول شو خو وکټلو بیا راغلم
ښه سم ده دا ده واخله
انور کاکا دا شی کم ده لګ نورم راکا
خو خوده يم دومره غوښتل نن څنګه ډیر غواړي خیریت خو بوی
هو خیریت ده نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه
یاره بابا چې د څومره زه پیژنم دا څوک اله کیږي چې په هماغه یوه ګیر کې روان دی فکر کوم چې ته عام چار شروع کړي که څنګه
نه 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 ما نه دي شروع کړي
ځا بچه ته ما نه شي غولولی بس زه پوه شوم چې ته هم زموږ یار شوې راځه راځه خدای دې راوله د پرې یاران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي
سلام علیکم بادارا
وعلیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یارم یو پړی خوراکا
پړی د څه شي پړی
د هیروینو پړی یادوم
زه خو څه پړی نه يم چې د هیروینو پړی برا سره وي
مډارېګا زم ساده پړی یارم
ته خو خ پاک صاف او تازه ستارم خو د عملی نه دی
یار بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چر شروع کړل چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځای ولاړ شه چې پولیس را نشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com